دلیو د دې سات لاند خبرونه واوري. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغانۍ زیان اوښته دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیران شوبل شوي دي. له کندهار په بل خبر کې ویل شوي دي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یو سپینجیری جسد چې نیم ژبې خوړلې موندل شوی دی. د دې سپینجیری د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم او د محالې جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ په افغانستان کې سباندی 1500 وطني کړي او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو درملو او واکسینونو په شمول د بشری مرستو 1900 رسول دي. په ازبکستان کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. اټکل کیږي د منځنۍ اسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنۍ مشر شوکت میرزیایف د درېمې دورې لپاره بریالی شي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او ویستایل.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. یوناما وای د افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو څخه یوازې 13000 روغتیايي اسانتیاوي په واک کې لري.
د ایتیاپ درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافی بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خځې وای د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو.
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه څو ځلې د بولیدی د سوراس هم راغلي چې زه په تیشه واخلم او چاقوی را باندې راستلې ده. زما مشر زوی به ډیر واه څو ځلې زه د پور شړلې یم.
دا چې د معتادینو ګوخه کېدل هغوی او د هغوی کورنۍ په څه ډول رواني ناروغي اخته کوي په دې اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
فکر وینا ځوانه موبایل در مات ک
نازوانان تاسو یاد کزه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کاله پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژۍ کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیونو معتادینو څخه یوازې 13000 معتادین د درملنې اسانتیاوي لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې دریم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشې مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوې بمبې نه لري او څو معتادین د ایچ آی وی په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما دفتر مرستیال مارک سپوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلی پوتزل ویلي، موږ د محتاجونو د درملنې مرکزونه وینو، واکمن مقامات کولی سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د محتاجونو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د محتاجونو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د محتاجونو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د محتاجونو او احتیاط له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر ته 3 میلیونه ډېر ښودل سوی وو. د محتاجونو د درملنې کارپوهان د محتاجونو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د محتاجونو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د محتاجونو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د محتاجونو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د احتیاط درملنه متاسفانه ډېره پر مصرفه او ډېره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډېر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول، اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډېره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تېر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د محتاجونو د درملنې لپاره 5000 بسترییز مرکز فعال کړ او د سلګونو محتاجونو د درملنې لپاره زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10000 روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلار شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلا دی پودر وشی، یا می خور الجزت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
پلار پا مری که نوام، پا مور خوست بی خبر نه، بخم خواب مورم.
چی مونگ پلار نواخست $1,000,000 بود، پیونده سرمایه مکول او بخرم.
دا نشه موادو لزیانونو تخدش غورو لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نواوری.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادې ښځې شکایت کوي چې دوی د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله دې ته مجبوره سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا ښځې وایي د نشو دوام ته دې سبب سوی چې د روغتیایي ستونزو تر څنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټی هم پر اوږو یوسي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادې ښځې کافي خواړه نه لري او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادې ښځې په غږ پیل کیږي.
ما دامی بار مونده، ما هیڅ نمیتونم از کی کومک بگیرم. کی ما
نگارا یو 24 کاله نمیرمن دا چې د بامیانو د ښار په یو څنډه کې ژوند کوي. دا چې له 3 کالو راهیسې نشه کوي وای، لومړی خاوند معتاد و او د وخت په تیریدو سره د هم ورسره معتاده شوه. نگاری ازادي راډیو ته وویل چې معتاد میړه د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی.
بارها خودم علت کرده، بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده با ولیدی ده سوراس هم را غلی چیزه پا تیشه و حلیم او چا خوی را بنده را یستلی ده. زما ما شرزوی بیجیر واخه چو زلی زه لکور شرلی ما
از خانه کشیده. ده نگاری پا وینا بیوزلی ده روختی امکانات و نشتواله او طولنه ناسم چلن پا محتاد و خزو ده جوند کرده را تنگ کرده. ده بامیانو محتاد میرمنی وی چه روختی خدمت پا وقت کی نلری. د نګاری ترڅنګ لسکونه داسې معتاده میرمنې شته چې له کورني او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. 14 کلنه فرزانه چې د 4 اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. دا له 4 کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله، اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
شاو همسایه بسته ده
د شپې ټول گاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویلې دلته څه خبره ده؟ دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کېناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم، آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتاده میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسی کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې، یعنې په 1401 شمسي کال کې، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کیږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظرم وپوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدی زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلې او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر 20 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپله معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یوځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي، دا خپله ګوشهګیري او یا هنزوا طلبي یا اختلال دی. د همدغه اختلال ذهني حالت دی، من جمله هنزوا او ګوشهګیري، افسردګي شدید، سو هزان، او دا چې دوی خپله تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او له لاسه ایزي. حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساسو تعداب کورنۍ له منځه ځي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوهتن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیري وینځو طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپله معتاد فرد د ویری احساس کوي. د دې له کبله دوی نو په همدغه خوښي او محافلو کې اشتراک نه کوي. دا ویریږي چې دې ته کوم هلته کوم حالت رامنځته نه شي، په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اخته ونه شي، او د دې نه دا شرمنده او خجالت خجالت زدگی حالت ورته پیدا و نشی چې د مخدرات توکونه استفاده کوي.
آیا ټول معتادین هم داسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشه یي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلي دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول، هفیونو، کوکاینو، شیشو او یا شیشه و همفیتامین چې استفاده کوي، دوی ته همدغه حالت د گوشهگیری و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي. علاوه دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او د لیلیوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي، دا کار خپل معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغیزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړی دي، دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي. او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري، موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو، نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یا افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی ترامستگی گی اکثر هم دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی ترامستگی گی او متاثر سلفی صد دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دا غالت ورته پیدا شو، خو لیکن دوی وای چه مونگ چو کشاره نشتن و مجبوریو چه دا زان بنده تعمیلو کنو.
هر معتاد خپل کورنۍ او خپلوان هم لدی، دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغیز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي، دوی حتما متاثر کیږي، ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني، نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیط و په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده. دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي و خجالت زدگی رامنځته کوي، نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره یې معتاد شوی دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې سي او کلونه کلونه یوازې واوسي، دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت ورته تیر شي هغې ته موږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده یعنی حکیوت دی. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې د یو مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده، لیکن چی مزمن حالت تلر شی اغا بیا مشکلات را منستکی که دیشی چی طولانی مدت تداوی و غواری ضرورت وی هاویا دا چی که دیشی چی داد معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نور کهی. اغا حالت نو دیانده معتادین و پامنس که دیل لیدل سویدی چی روی تا بیا لکش ما قبلا بیان کرد دا الزایمیر و دلیریوم و هاویا دا حقل زوال مرزون هاویا نور روحی و روانی حالتونه ورته پیدا کیگی او یا همراز عصبی ورته پیدا کیگی چه هغه وقت نو تداوی لک زره مشکل وی او یا هم ناممکن وی.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سی یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی داده چې دوی په مراکز و د معتادین و تداوی مراکز ته مراجعه وکړي و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادین و مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت راوزی. نو دوی باید اغا تعهدات چه کانسلر و داکتر صاحبان و روانشناس سرکهی پا امغا بنده عمل لگی و کورنه هم دوی سر بدرفتاری و دا استگما و یا دسکریمینیشن لری کی زکر چه دوی باید بیر تخبل همغا ولی آلت تراشی و نرمال توگه جواندو کی
دا زدی راژیو درن آوریدن کو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورزی، خو جمیل په قهر کېږي او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسې له انډیواله یې توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو سیګریټی خوان دوکړ کنه
یار غفار جان ډیر خوان دوکړ بل سیګریټ ایم ډکه زور ور غفار جان بل سیګریټ ایم ول ډکه
زور ډکه یال دان نه لاس دانی را ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ ای یوازې واه هغه یې هم اول ځل دی را باندې تاوان نشي
اجی اسلاما دا څومره خوږه سندره ده تو خو دا آواز لږ جکا
کومه سندره
تاسو چوپ شئ دغه سندره ده نو دا خو رښتیا هم جکا سندره ده تاسو ولې خاندئ
یار جمیل جانه رښتیا هم چې نشه زوروره دا سندره نه ده د سپي غپا ده غپا
تو فکر کوی چې زه د سپی غپا او سندره نه سره پیژنم
واله کارو تاسې ولې خاندئ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده
دا نو ستاسې ناپوهي ده سندره او د سپی غپا نه سره پیژنئ بخیر زه نو ځم کور ته هغه زما موټر څه شو
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی
دغه بالغ ته نږدې که
دی نه وینې موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی
ښه موټر مې دا دی
دروازه مو خلاصه کړې ده دغه یې سیر دی بس یوازې کښېنه
ښه سمه ده دا دی کښېناسته ته ودرېږه زه یې چارانه کوم
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره
موټر ولې حرکت نه کوي
نو خو تا بریک نیولی دی
ښه خیر دی خو کور ته ځم کو موټر پسې سبا راځم هغه زما کورتۍ چېرته ده
کورتۍ دې دغه ده واخله
ته ودرېږه زه یې واغوندم
څه کوې دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه باسې خوش یې که کورتۍ دی چیرې ورکې
تاسې خو بېخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ زه دومره ناپوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم
جمیل جانه خدای دې نه کوي ولې به لیونی یې دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي سیګریټی په سر نیولې دي ناکه خاندي
بس حاجي صاحب ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ که نه نو زه ور سره جوړېدم بس زه نو ولاړم تاسو پوه شه بنډار مو
والکا پختور کې دې پرېدا په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه نشه دې په کومه کنده کې ونه لویږي او یا یې چېرته موټر ونه وایي
وایي نه سارا ورشه سیګریټای موږ پې ووهه که هر څه پېوشي په بوږ به په خدای ته واچي
هیڅ بلای نه وایي، کور یې نژدې ده، یو ډول بلاړ شي غم یې مه کوه.
یاره بیخي مو ډېر وخندل، خدایه وکړ ولاکه دومره خندل.
نه ځوانانو سړی یو دود ورکړي، تاسې پوره یو سګرټه پې ووه.
یو دود مو ورکړی وای، دومره ساعت مو تېرېده.
بس نورې څه کوې، ډېر مو یاره ساعت په خدای تېر شو.
هو ساعت خو مو تېر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم السلام. غفار سړی مشه، نثار تم سړی مشه، په خیر راغلی.
خیر یو سی ژوند دی اوسې. اوهو جمیل جانا، دا لاسې ولې تړلې دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلې؟
ورغلم. ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه اوس دا راته ووایه چې وړ مشپه دی، ساعت تېر شو که نه؟
څه ساعت به مې تېر شوی وي بابا، یو عادي بنډار و. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار و، تا تر اوسه پورې د چرسو سګرټۍ وهلی و.
نو سګرټۍ خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سګرټۍ دې وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوراوره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ها ویډیو مو جوړه کړې ده، داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده، ودرېږه درته وخیم. دا دې وګوره.
ودرېږه زه یې چاره نه کوم.
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولې دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم. بس دی لرې کوي، بس هېڅ شرم او حیا نه لرې.
څه کوې ناځوانه؟ موبایل دې را مات کړه.
ناځوانان تاسو یاد کړه زه.
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې؟
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د چرسو سګرټۍ را باندې ووهه، او بیا مو ملانډې را باندې وهلې. ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه بلکې بې عزتي ده. تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په چار سخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سګرټۍ خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس دا خبرې نور پرېږدی. زه سار له نن څخه هم له چرسو سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بې عزته کوي. څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلې وای، زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه، او بل دا چې مونږ ټوکې درسره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکه شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خبر میں دوا، خبر خانه کم نو ما کلا